The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. نن د خالی ورځ 2018 کال د فروری د میاشتې 13 نیټه ده. وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې د نهنې می او په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. د دیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه شپه کومن
هرکلی وایو. په دې خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه باندې مهمه او تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو، خو لاول غوښ شي چې په نننۍ خبرونه کې د نن ورځې مهمه موضوعات څه دي.
د پاکستان پوځ دا وکړی دا چې د خیبر قبایلی سیمې څخه په افغانستان کې تر ولسو پورې نن ترخګر وجلې دي. یو بل خو د افغانستان د پوځ مشر جنرال قدم شاف شهیم د پاکستان پوځ ته ورکل شوی لیست مطالبه کړی دا وای چې پاکستان دې هم د هغه ترخګرو حواله هغه ترخګر دی افغانستان ته حواله کړي کوم چې دی فهرست ورکړي.
پاکستانی چارواکي وای چې ترخګرې ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید نومې د ترخګرو په فهرست کې چولې، خو څېړنکاران وای چې د پاکستان د حکومت د غغام هیڅ معنی نه لري، ولې چې حافظ سعید د وړاندې نه ملګري ملتونو ترخګر ګرځولی وو او په کار ده چې پاکستان دې هم په دې عمل وکړي.
او د جرمنی په میونخ ښار کې د امریکا نائب صدر د ناټو غونډې پر مهال خپل وینا کې ویلي دي چې امریکا به د ناټو سره خپل مرستې جاری ساتي.
دا د دین علاوه یو شمیر نور مهمه موضوعات په هم د خبرونې برخې مونږ سره اوسئ.
زمردونکو د ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه ته نیخ پنی غد واشنگتن ډي سي نه غوږی یو لومړی زو د پاکستان او د افغانستان ترمنز راپورته شوی تا تاریخوالي اړخته، او په دغه کې د پاکستان پوز دا وکړی دا چې د تیر ورځې راهسي د لوی شلمان د خبر ایجنسی چې کوم سیمه ده د دغه نه د افغانستان اړخته د خراساني وسلوال ډلو پر ضد عملیات کړی دي، او په دغه عملیاتو کې نن ولس او پرون یې یولس وسلوال وجلی وو. د دغه په حق لبانې د لیور ډیو خبريال ابراهیم شینواری نور تفصیل وړاندې کوي.
د زیارت او جمعې ترمنځ شپه د تورخم پولیس سره نږدې د پاکستان اړخته د خیبر ایجنسۍ په لوی شلمان کې د افغانستان نه راغلو وسلوالو کسانو په یو امنیتي پوسټه برید نه پس د پاکستان له اړخه د پولي پورې غاړې ته موجود د تحریک طالبان پاکستان د خراساني ډلې په مرکزونو شروع کړی شو. د درنو وسلو ګوربالۍ نن هم دوام لرلو، او د معلوماتو له مخه نن د افغانستان پولیس سره څیرمه د لوی شلمان دغه سیمې ته د فرنټیر کور مرستې دپاره پوځي ځوانان هم سره د درنو وسلو ورغلل. په دغه سیمه کې موجود امنیتي مامورونو دعوه کړې چې د درنو توپو په ګولوارۍ کې نن اوولس د خراساني ډلې مرستیالان وژلي او د هغوی ځینې مرکزونه هم تباه کړي. امنیتي مامورونو پرون هم په همدغسې بریدونو کې د یولسو نورو جنګیالانو د وژنې دعوې کړې وې، خو په آزاده توګه د دغه حکومتي دعوو پخلی نه دی شوی. د پاکستان له اړخه د افغانستان دننه د وسلواله ډلو مرکزونو په درنو وسلو سره نهه کولو دغه پیښو سره دغلته د دریای کابل په غاړې د پولیس سره نږدې اوسیدونکو ته د خپلو کورونو خالي کولو هم امر ورکړی شوی، او ورسره دغلته هم د لوی شینمان علاقو شینپوخ اوږده نری او نالی کلي علاقو ته تګ راتګ هم تړلی شوی. د خیبر ایجنسۍ لوی شلمان سره سم د شمالي وزیرستان میرامشاه نه هم داسې اطلاعات ترلاسه شوي چې دغلته میش پاکستانی پوځ د پولي پورې غاړې د افغانستان خوست ولایت کې ځینې د وسلواله ډلو مرکزونه د درنو توپو سره په نښه کړي، خو په دغه بریدونو کې د مرګ ژوبلې کوم دقیقه معلومات نه دي ترلاسه شوي. بل اړخته د پاکستان حکومت د اعلان له مخه نن په دویم ورځ هم د تورخم په شمول په کورمه او وزیرستان کې د افغانستان سره ګډې پولې په مکمله توګه تړل شوې وي. د تورخم پولیس سره نږدې باچا مینه کې مشت صابر خان په پوله لګول شو بندیزونو په حق له ډیور رادیو ته د ټلیفون د لیارې وویل
چې پوسټونه خو مطلب ګوند تو خام سیل دی مکینې نه سیل دی بس هیڅ شان نشته. ام څوک چې چرته دې په خلطه دی وسی نو الوار کې څوک نه شي درې اور کلندر دی بل څوک نه یو د کری بیماران او د پلی شي په تاسو سره کارونه مارډنار سی کنه نور انده سی څوک هم نشي تلای بس هر څه سیل دی ما ګټ او سره ور تلای نه شي غاری ولیار دی بس کوم غاری دی غاری ولیار دی کوم دک دی دا ټول ولیار دی او کته دی دا هوا ته پرون وتی دی کنه او دا غاری ټول ولیار دی.
د پولی تړل کېدو له وجې که یو اړخ ته د عامو خلکو تګ راتګ متاثره شوی او د پاکستان له اړخه افغانستان ته فقط د جنازو وړلو اجازه ورکولی شي، نو بل اړخ ته دو اړخیزه تجارت هم بیخي په ټپه ودرېدلی او د تجارتي توکو نه ډک په زرګونو ګاډي د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې تر ناښودلی شوي وخت راایسار شوي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، خیبر ایجنسی.
ګرانو خدمتونکو، د ډیوه راډیو خپرونه لا هم دوام لري. د ابراهیم شینواری څخه تاسې تفصیل واورې چې د پاکستان پوز دعوه کړې ده چې د افغانستان نړښته یې د خراساني وسلواله ډلې یا د تحریک طالبان پاکستان ډلې تر اولسو پورې کسان وجلي دي، خو بل خواته د افغانستان د پوز مشر ویلي دي چې د دې اړخته دغه عملیاتو کې د عامو خلکو کورونه په نښه کړی شوي دي او دغه شانته کې د پاکستان حکومت یا پوز چې کوم د شپږ او یاو ترخګرو فهرست افغانستان ته ورکړی وو، دی وایي چې د دغه ترخګرو لټون، د دې معلومول او د دوی خلاف عملیات یا کاروایی کول دا د هغې د حکومت نړیواله ذمواري ده، دی به دغه سر ته رسوي. خو وایي چې پاکستان ته څو وارې مونږه د هغه طالب وسلوالو فهرستونه ورکړي دي کوم چې د پاکستان په خاوره موجود دي، نو ضرور د پاکستان په هغې باندې هم غور وکړي. په دغه باندې نور تفصیل د ډیوه راډیو خبریال حکمل روان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان په ختیځو سیمو د پاکستان د پوځ لخوا د توغندیو حملو له نسبي ارامۍ وروسته د تېرې پنجشنبې ماښام راهیسې یو ځل بیا لسګونه توغندي د ننګرهار ولایت په لالپورې ولسوالۍ په اړوندو سیمو لګېدلې او نږدې 200 کورنۍ بې ځایه شوې او له 40 زیات د ولسي خلکو د استوګنې کورونه ویجاړ شوي دي. په ختیځ ننګرهار کې د سرحدي پولیسو قمندان ایوب خان حسن خیل له ډیوې سره په خبرو کې وویل
پاکستان نظامیانو لخوا نه د لالپورې ولسوالۍ د مچ میږي او د بلوڅو ساحه کې او د نظرخیلو په ساحه کې د لالپورې ولسوالۍ د پاکستان لخوا نه توپچي مرمۍ راځي. یو تعداد ولسي وګړي چې هلته میاشت هغوی کډوال شوي دي د لالپورې ولسوالۍ نږدې ساحو کې او توپچیان داسې جریان لري، اوس هم په دغه غرنۍ ساحه وقفهیي مرمۍ راځي د دوی لخوا نه.
د سرحدي پولیسو قماندان حسن خیل وویل دوی چمتووالی لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي، دا چې څه ډول دفاع په اړه یې نوموړي وویل
حکومت ته ډاډ ورکوم چې د تاسې سرحدي پولیسو ساتونکي به د خپل ولس نه او د خپل د حریم نه او د خپل د مقدسې خاورې نه د سر په قیمت باندې دفاع کوي. هر متجاوز ته لکه مخکې چې موږ افراف ماتوونکی جواب ورکړی وو، وبه ویني چې د خپل د ولس نه او د خپل د نظام نه او د خپل د خاورې نه به موږ د سر په قیمت باندې دفاع کوو. موږ تدابیر ډېر جدي موږ خپل تدابیر نیولي.
بلخوا نن له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د هیواد په ختیځو سیمو د پاکستانیو پوځیانو لخوا د توغندیو بریدونو په غبرګون کې احضار کړی. د بهرنیو چارو وزارت په خپره شوې اعلامیه کې ویلي سیاسي معین او سرپرست وزیر حکمت خلیل کرزي د پاکستان له سفیر سره په خبرو کې توغندیو بریدونه په کلکه غندلې او له پاکستاني لوري څخه یې د یادو توغندیو بریدونو په اړه یې د بشپړ وضاحت غوښتنه کړې. تېره پنجشنبه د پاکستان سین ایالت په لال شباس کلندر په زیارت کې د خونړۍ چودنې مسؤلیت چې د ایش ډلې پر غاړه واخیست، د پاکستان حکومت ویلي چې د افغانستان پولې ته نږدې د توپچي عملیات پیل کړي او همداراز یې له افغانستان سره خپلې ټولې لارې تړلې. خو له افغانستان سره د پاکستان د چارواکو لخوا د هر ډول تګ راتګ لپاره تر نامعلومې مودې تورخم او نورو لارو په تړلو سره به په پاکستان کې دهشتګري ختمه شي. د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د سرحدونو او قبایل لو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار جاوید احمد وفا ډیوی ته داسې وویل
یو ولس یو قوم حتی یوه کورنۍ د کرښو له امله پر دوو برخو باندې ویشل شوې ده. د هغوی پر مخ باندې دروازو بندول د حل لاره نه ده. د فرضي کرښو دواړو خواو ته د میشتو میلیونونو کسانو د تګ راتګ مخه نیول کېږي، نتیجه نه ورکوي. ښایي چې دا ځینې نورې ستونزې هم رامنځته کړي. یوازنۍ لارې دا ده چې د تروریزم په وړاندې پاکستان حکومت صادقانه مبارزه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د تیرې پنجشنبې د ترهرګرو له برید وروسته د افغانستان ملي امنیت شورا مشر حنیف اتمر او د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ترمنځ په تلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې په دواړو هیوادونو کې د ترهرګرو پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره به ګټورې لارې انتخاب کړي او په اړه به یې له خپلو مشرانو سره سلا او مشورې وکړي. د افغانستان ملي امنیت شورا په یوه تازه بیان کې ویلي، ښاغلي حنیف اتمر په تلیفوني خبرو کې ښاغلي سرتاج عزیز ویلی په سند ایالت کې د شاباس کلندر په زیارت د ترسره شوي خونړۍ حملې برید د ایش وسلوالو پر غاړه اخیستی او دې ډلې په افغانستان کې هم ورته خونړۍ بریدونه ترسره کړي دي. د خبري سرچینې په کول په شویو تلیفوني خبرو کې ښاغلي حنیف اتمر سرتاج عزیز ته ویلي، کابل او اسلام آباد باید د ترهرګرو پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره په شریکه توګه ګټورې لارې چارې غوره کړي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
د ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. تاسو کولی شئ د ډیوا ریډیو د ټلویزیون دغه خبری خبرونه په د ډیوا ریډیو په ویب پاڼه باندې هم بیا وګورئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستۍ ورځو کې چې په پاکستان کې کمی ترهګري حملې شوې دي، د هغې نه پس حالات او تعلقات یو وار بیا د تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. پاکستان وایي په لنډو ورځو کې چې څومره ترهګري حملې شوې دي په د پاکستان په خاوره باندې، د هغې منصوبه بندي په افغانستان کې میشته ترهګرو یا تندرو جوړه کړې وه او غوښتلې دي د افغانستان نه چې کم فهرست دوی د تندرو افغانستان ته ورکړی دی، د هغې پر ضد دې ګامونه او واغسته شي. خو د افغانستان د قومي فوز مشر نن یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي دي چې دوی د هر قسمه داسې فهرست ترکلی، خو کوي خو دوی په خپله هم پاکستان ته د داسې تندرو فهرست ورکړی دی چې څوک په افغانستان کې بدامنی خوري او په کار ده چې په هغې باندې هم دې ګامونه واغسته شي. تفصیل راکئ په دې موضوع باندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجوده تاوتریخوالي د صورت حال په حوالی سره او د داعش د موجود کې په حوالی سره نوشیروان قلندر په خپل رپورټ کې.
د افغانستان د فوج مشر جنرال قدم شاه شهیم وایي پاکستان ورته د شپږو یا ترهګرو لیستونه ورکړي دي او دوی د ترهګرو ډلو په اړه هر رقم معلوماتو ته هرکلی کوي. خو د پاکستان لخوا د جمعې په ورځ د افغانستان په خوره بریدونو په اړه د افغانستان د فوج مشر دومره وویل چې دوی د سفارتي ځواب وروسته د خپلې خورې دفاع ته په پوره توګه تیار دي. د افغانستان د پوز مشر په دری ژبه کې وای چې په کابل او اسلام آباد کې د پاکستان خارجه وزارت چارواکو ته د افغانستان په خوره په شو بریدونو سختي اندېښنې ور وړاندې کړې دي.
د ضربات توپچی ما از طریق مراجع دیپلوماتیک سفیر ما در پاکستان
دی وای پاکستان ته په پوره توګه باندې احتجاج کړی دی او ورته ویلی دی چې باید د افغانستان اندېښنو ته هم ځواب ویلی شي. د افغانستان خارجه وزارت هم په یو بیان کې ویلی دی پاکستان ته په خپله خوره د پاکستانی ځواکونو لخوا په شوي راکټي بریدونو په تورخم، چمن او سپین بولدک پولو د خلکو تګ راتګ عمل تړلو او اسلام آباد او راولپنډي خارونو کې نږدې د یو نیم سلو پورې د افغان وګړو نیولو په سر احتجاج کړی دی. د افغانستان په خوره د داعش ډلې په ضد د پاکستانی امنیتي ادارو لخوا بریدونو او په دې کې د داعش تر اولس پورې وسلوالو وجنو پخلی نه خو پاکستانی چارواکي په باضابطه توګه کوي نه افغان چارواکي د شمیرې ذکر کوي. د پاکستان د قبایلي سیمو امنیتي ادارو چارواکو پیښور کې خبریالانو ته د نوم نه ښودلو په شرط دغه دعوه کړې چې د پاکستان د پوځونو لخوا د جمعې په ورځ د تورخم پولې ته نږدې سیمو څخه د افغانستان په خوره د توپونو په ګولهبارۍ کې د داعش مرکزونه په هدف کړي شوي دي. ځینې نړیوالې خبري ایجنسۍ د افغان چارواکو له خولې وایي دغه ګولهبارۍ کې یوازې دوه کسان مړه او دوه نور ژوبل شوي دي. البته د افغانستان خارجه وزارت وایي د هیواد مشرقي سیمو څخه د پاکستان لخوا د میزایلي حملو له وجې په لسګونو کورنیو د خپلو سیمو څخه پورم نه ځایونو ته کډې کړي دي. د افغانستان د فوج مشر جنرال قدم شاه د خالی په ورځ کابل کې د خبري کانفرنس په وخت وویل پاکستان ورته د شپږو او یو ترهګرو لیستونه ورکړي دي او په جواب کې پاکستان ته ویلي دي په کار د پاکستان هم د هغه تنانو په ضد په خپله خوره کاروایی وکړي د چا په اړه چې کابل دوی ته پوره اته پته ورکړي دي.
ما لیست پاکستانی که هر کس راجع به توریسم هر معلومات را کم روی ما شریک بسازه.
د افغانستان د پوز مشر وای مونږ به یوازې د پاکستان نه بلکې د هرې خوا په خپل خوره د بهراني او ترهګرو مخه نیسو که په دې اړه د نور تفصیل ضرورت وو هغه به هم تر پاکستان نه غواړو خو زیاته کړه باید پاکستان زمونږ په ورکړې شو ترهګر لیستونو هم کاروایی وکړي. افغانستان دریز لري پاکستان په افغانستان د تورونو په ځای په خپل خوره د ترهګرو ډلو مخنیوي لپاره موثر ګامونه اخستل پکار دي. سړنګاران وای د سیون لال شاباس کلندر په مزار د ځانمرګي برید پړه د داعش ډلې لخوا منل او د غرنګ د پاکستان خارجه وزارت لخوا داعش ډله پاکستان ته مستقبل کې د خطرې وړ ګرځول د حقیقتونو را څرګند کړل چې پاکستان داعش ډله کمزورې ګڼل یو غلطي وه او د پاکستان امنیتي ځواکونو په وخت د دوی مخنیوي او نکړې شو او دا سخکاری چې اوس د غډله ډیره توانېدلې ده او د لال شاباس کلندر پرنګا داسې خطرناک نور بریدونه هم کولی شي. سړنګاران وای پاکستان اکثر په خپل خوره نه د افغان طالبانو موجودګي مني او نه د عملیاتو په وخت د طالبانو ډلو مشران لمینځ وړي او هم دغه وجه ده چې اوس د ترهګرو په نیټورک نظر ساتونکو خبریالان او سړنګاران وای چې دوی یو ځل بیا د پاکستان د خارونو او سیمو په هدف کولو لپاره یو شوي دي.
د پښتون ملت پالا ګوندونو ډلو مشرانو لخوا تاسې ته دغه بیانونه وړاندې کوو او دغه بیانونه د ډیور ریډیو خبریال ارشد مومن اخیستي دي. دغه مشران وایي چې باید پاکستان د ترهګرو پر ضد عملیاتو کې مخلص شي او په خپله خاوره موجود د ترهګرو جالې دي ختمي کی او په زیاده دي چې په افغانستان ګوته پورته کی خپل دي هم ځان ته سوچو کی او دی وایي چې تر سو د پاکستان خارجه پالیسۍ پارلیمانی غړو ته سپارل شوې نه وي تر هغې په ملک کې د افغانستان په اړه د پالیسۍ بدلون نشي راتلی. بل خواته دی دا هم وایي چې په شریکه باندې دواړو ملکونو له ترهګرو پر ضد د عملیاتو کولو ته اړتیا ده او د افراسیاب خټک صاحب د عوامي نېشنل پارټۍ مشر دی دی وایي چې د تورونو پر ځای په نورو ګوته پورته کولو پر ځای خپل ځان ته قتل پکار دي. په دغه نور تفصیل لازم چې درشد مومن سره په دغه راپور کې وورو.
د ډیورنډ په کرخه د پاکستان پوسټ تازه عملیات، د تورخم او نورو کاروباري لارو بندیدل، په یو بل د ترهګرو مرستو تورونه او د افغانستان سفارتکار د پاکستان پوسټ مرکز جی ایچ کیو ترابلل، د دوانو هیوادونو د کړکیچنو حالاتو د پښتنو ملتپاله ګوندونه اندېښمن کړي دي. د قومي وطن پارټي صوبایي مشر سکندر شرپا وای ترهګرۍ دوان واړه خونو ته عمولس زپلی دي او دوانو هیوادونو ته د ترهګرۍ پر ضد یو تګلارې جوړول پکار دي.
چې پکار چې دوړ ملکونه یو بل سره کینی او دا کم یو بل نشګیلی دي دا هم مخامخ کی او دا حالات تعلقات چې د فارمالایز کول پکار دي. یو پیج باندې نشو ترهګرۍ خلاف نو اوسم دا پکار ده دی وخت کې د هوش نه کار اخیستل پکار دي او جذباتو نه نه او په دې کې ناسل پکار دي او دی لا یو حل رو باسل پکار دي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ وای افغانستان د ډېر وخت راهسې د جګړې ښکار دی او د افغان جمهور رئیس اشرف غني راتک سره سم غوښتل چې پاکستان سره تعلقات بیا جوړ کړي. خود پاکستان خارجه او په خصوصي توګه د افغانستان چارو پالیسی د پارلیمان په لاسو کې نه ده.
دوی د کوم بنیادی مسله ده چې خبره د موجوده مرکزی حکومت او د پارلیمان په لاس کې نه ده. دې په لاس کې ده نه خبره چې خود خپل د راځي خبره ده چې نثار او سفیر څه دی د ملک هغه وزارت خارجه نه راغوي او وزارت خارجه به ځای تبلیسمنت راغوي. خپل یو سوال انسان دی از من خبرې ته د پارلیمنت خبرې ته توقیت رسیږي. خارجه پالیسي چې دا هغه ده
موجوده حکومت په لاس نه ده، موجوده حکومت خپل خارجي پالیسي د لاس ورکړې ده.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر افراسیاب خټک وایي دواړو هیوادونو ته په یو بل د تورونو لګولو پر ځای د خپل کور دننه پالیسیو ته پام ساتل پکار دي.
خبردارانه چې دلته خو چې کېږي نو پکار ده چې زموږ حکومت یې بخونی شي، او که په بل ملک کې پکار ده چې هغه حکومت یې بخونی شي. صرف په نورو ملکونو الزام لګولو سره دا په سره نه کېږي، خو لکه چې ما مخکې ارزو کوو بالکل امید کې همکاري چې دا هغه خو د دې په ضرورت دی چې پایدار حل لپاره به باید یو بل سره همکاري وکړي. په دا ده چې صرف حکومتونه په یو بل باندې الزام لګولو سره خپلې ذمهواري لرې کول غواړي او خپلو خلکو ته خپله غاړه خلاصول غواړي،
د ملت پاله ګوندونو د مشرانو ویناوه چې دواړو هیوادونو ګټه په خبرو اترو او د ترهګرۍ ضد یو ځای تګلاره جوړولو کې ده. ارشد بومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
د ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه اغوکی. ګران اوریدونکو او کتونکو، د په پاکستان کې چې په نږدې ورځو کې کمی ترهګری حملې شوې دي، تر ټولو خونړۍ حمله د لال شهباز قلندر په مسار باندې چې کومه شوې ده، چې دا ویاو نه زیات کسان پکې وجلې شوې دي. په دې موضوع باندې څېړنې روانې دي او نن د پاکستان غټو غټو اخبارونو هم په دې موضوع باندې خپلې ادارې لیکلې دي. حکومتي تګلارې امنیتي ځواکونو نېشنل اکشن پلان ته کتنه کړې ده او ویلې دي چې په کار ده د پاکستان حکومت او امنیتی ادارې دي وس نوره زیاته سخته پالیسی خپل کړي د ترهګرو پر ضد او د ترهګرو حملو د مخنیوي لپاره. دغه اداریو ته چې نن مطبوعاتو کمی لیکلي دي کتنه کړې ده حمیدالله په خپل رپورټ کې.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه د نیوز په خپل اداریه کې وایي د لال شهباز په مزار برید په 5 ورځو کې اتم ترهګریز برید او د ترهګری رستنې لړۍ د جنگیالانو ډلو پر ضد د عملیاتو د کامیابۍ په حق لا پوښتنه راولاړوي. اداریه وایي ریاست په تیره موده کې د ترهګرو پر ضد د کامیابۍ نه ختمېدونکې دعوې کړې دي. نو بیا پوښتنه دا ده چې آیا جنگیالي بیا راغونډېدل او کنا صرف د بریدونو دغه بوګنوونکې لړۍ د بیا شروع کولو په انتظار کې وو؟ اداریه وایي د بریدونو وروستو په غبرګون کې د سلګونو ترهګرو د وجلو د داوس پیناوې هم پکار دي. چې آیا د حکومت په عملیاتو کې کومې ډلې په نښه شوې او یا دوی د دماکو وړاندې ولې په نښه نه شول؟ د سیون دماکا داعش منلې چې پاکستانی چارواکو به ویل په پاکستان کې وجود نه لري. د نیوز ادارې وړاندې لیکي که ګمان دا وو چې ترهګر به د تښتېدو یا راوړېدو دپاره د ترخم پوله وکاروي، نو یوازې په دغه صورتحال کې د سرحدي دروازې بندول مناسب وو. اداریا وایي تر ډېره حده سیده چې د جنگیالان پټ ځایونه د پولې هغه غاړه په افغانستان کې دي، خو دغه وجه د هیواد دننه د ترهګرۍ د کشالو او مسلې نه د پام اړولو دپاره وجه نه دي ګرځول پکار، او پکار ده چې په دغه حق له ریاست ځان نور ننګاره نه کړي او هر قسمه بې پامي د منځه یوسي. اداریا وایي د تیرو حکومتونو د کامیابو د دعوو باوجود د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټلې شوې نه دي او نه د جنگیالانو ملا ماته شوې ده. دغه حکومتي دعوې د ځمکني حقیقتونو پر ضد ځکه دي چې ځمکه په وینو له هغه رنګ لړلې ده. بلخوا د ډان ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي پاکستان په حالت جنگ کې دی. اداریه وایي د پاکستان په خورا جغرافیه کې ځای پر ځای د بریدونو لړۍ دوه څرګندونې کوي چې یا خو د جنگیالانو نیټورک یا جالونه بیا ګنډل شوي او یا تر هغه خدا نور انکل شوي د کومو چې حکومت او ریاست دعوې کولې. اداریه وایي که څه هم پاکستانی چارواکو په نوې جذبې سره ترهګرۍ ته د ودرېدو ژمنې کړې، خو وایي څرګنده ده چې د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې ته بیا د سره کتنې ضرورت دی. اوړمبنې کتل دا دي چې د بمی چاودنو رستنې لړۍ ولې او څنګه پیل شوه، او دې رستنې لړۍ او د ترهګرۍ مسلې ته د قوي او پراخ ریاستي غبرګون اساسونه او بنیادونه پکار دي چې د مسلې د رستنی شکل په پوخه او ایمانداري سره کې ښودل شي. اداریه وایي د پاکستان لخوا په خپل ضد د افغانستان د خاورې د کارولو د شکونو ختمولو لپاره هم پکار ده چې دواړه هیوادونه د محکمه خارجي او ډیپلوماټي هڅو په اساس د یو بل سره د باور تعلقات جوړ کړي، او په کار د چراتونکو شپږ میاشتې دواړه هیوادونه د دې سیمه ییز امنیتي کشالې د هواري لپاره د یو بل د همکارۍ د ګټلو هدف وګرځوي. دان په خپل اوږده ادارې کې وایي د هیواد دننه د ترهګرۍ د وجو ختمون یو لوی چیلنج دی او وایي قومي اکشن پلان یو ټوکه جوړه شوې ده. ادارې وایي تر اوسه دغه پلان د خواهشاتو یو فهرست دی او پرې حقیقي عمل نشته دی. ادارې وړاندې لیکي تر اوسه ترهګرۍ پر ضد قومي ادارو د حکومت د بیلابیلو لهرونو او د صوبایي حکومتونو ترمنځ کومه همکاري نه لیدل کیږي. اداریه وایي مرکزی حکومت تر اوسه ترهګرۍ د مسلې په بیلابیلو اړخونو یوه داسې ګنګسه پالیسي لري چې اساس یې په دغه مسله بیخي نه پوهېدل لیدل کېږي. بلخوا د اردو ژبې ځایي ورځپاڼې مشرق په خپله اداریه کې د ترهګرۍ په روانه لړۍ کې د هندوستان او افغانستان په لور اشاره کړې دي او لیکي د پاکستان نه وتلي ترهګر اوس په افغانستان کې راغونډ دي. د مشرق اداریه وایي دغه ترهګریز بریدونه په هیواد کې د سی پیک د پروژو او د کرکټ د بحالۍ په هڅو ګزارونه کېدلی شي، خو اداریه په پای کې لیکي که چېرې په نیشنل اکشن پلان پوره عمل شوی وي او کله دم تنظیمونه په حقیقي معنو کې تړل شوی وي نو کېدی شي پاکستان دا ورځ نه وي لیدلی. د مشرق ادارې په اخره کې د ترهګرۍ پر ضد د کامی او والی غږ کړی دی. حمیدالله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په پوله باندې تمامې لارې د تړل کېدو وروستو په چمن سیمه کې چرته چې لویه لار د تورخم او د چمن چې کومې لویې د تجارت لارې دي د دواړو ملکونو ترمنځ په تړلو کاروباریان ډېر زیات د تاوان او د زیان سره مخ دي. دی وایي چې د دغه پولې په اوړېدو راوړېدو دغلته چې کوم مال دی وړل کېږي او یا کم کاروباریان یا کم خلک اوړي راوړي د دینه سود سودا دغلته کېږي یا سودا اړي رړي، نو وایي چې د دغې ودرېدو سره د دوی دغلته کې کاروبار ته ډېر غټ زیان رسېدلی دی او د لوی تاوان سره مخ شوي دي. راځئ چې نور تفصیل د نعمت الله سرحدي په دې ویډیوي راپور کې وګورو.
زمانما اج مولادا دی من دا بل کاروبار سسٹم نور دا بارڈر دی تہ نہ کرل استا نہ ریا بل استا ٹول غریبان دی مسکنان دی زو راضی او 500 روپے گٹی پجی کی فصل کی 15 کا سان تو جارا جی فصل کی 15 نی ٹول مسکنان خلق دی نو مر دو حکومت صدا خواہش کو چ دی سیکریٹری سخت کی او دا غریبان چ زو راضی دا باید لاری لکی مرچی ولار سو مر سو مرچ چدار ایالدار خلک ټول غریب مخلوق دي.
زمانه مجبه و د ازر نه بارډر کم بنسوي دي د ازمر د ګرد شهر د ګرد پښتنو د علاقې د وسیدلو د خلکو د ټول نقصان دي. موږ دا غواړو چې بارډر خلاص او کم د بارډر د سکورټي په حواله په کار د دې پارسړي کې تلاشي وسی، یعنی د قانوني پروسس خلک تیریږي کدا غي خور رواني کده دی خو و خلکو ته اجازت ورکوي چې خپل روزګار وي. په چمن کې د بارډر د روزګار سره سیوا د خلکو سره روزګار نشته.
یقینا زموږ په دې شهر کې نظارت موږ لرو، نسند دلته لرو، زموږ تمام کاروبار دار مدار چې دا د بارډر سره تعلق لري. زما د سرکار سره دا مطالبه ده چې سرکار و موږ ته پر بارډر باندې خپل سکیورټي فورسز هغه فورسز ودروه چې زموږ و دې ملک ته د دهشتګردانو د راتلو پیچان دی سره یې. موږ د سرکار سره یوازې بیا دا مطالبه کوو چې خپل د بارډر اطراف دې مضبوطه وساته، سکیورټي فورسز دې مضبوطه وساته، زموږ دغه تګ و راتګ را علاقه دغه شل د بارډر د شلېدو موږ مخالفت کوو، مزمت یې کوو، زموږ پر شهریانو باندې د دې منفي تاثرات غورځول کېږي.
زما نوم حاجي ګل محمد دی. نه دلته کارخانه شته، نه دلته باغ شته، نه دلته باغچه شته، دلته بل هېڅ شی نشته. زموږ د ټولو دغه روزګار دی، دغه مې ژوند دی. زموږ بارډر دی مشتره علاقه چې دا خلک خپل روزګار وکړي، خپل کار ژوند وکړي.
زما نوم علامه محمد دی. موږ د بارډر په اړه دا وایو چې پر دې سیمه باندې زموږ سره دغه خلک دي، قبایل خلک دي، غریبان خلک دي، وسیر د بارډر پر یو طرف پر بل طرف باندې. نو زموږ د حکومت سره حق خواهش دی چې دغه بل هیڅ روزګار هیڅ کیسه نشته. دا دغه دی وکړي چې پر قبایل کم خلک پر داسې سیمه پراته دي، غریبان خلک دي، سهار ځي ماښام راځي. نو د دې دروازې باره کې موږ د حکومت سره دا خواست دی چې دې دروازې سختي
زمانو حافظ احمد الله دی شهید بارډر په باره کې زمانه دغه دی چې حکومت سره موږ دا خواست کوو شهید بارډر خلاص کړي. ویل دلته بل روزګار نشته، شهید نه دی، دغه زموږ د بارډر روزګار دی، شهید نه دی. نظرات سانه بل دی، پیشه سانه بل دی، سیستم سانه نه، کارخانه سانه، پیکچری سانه نه. موږ باندې زاب آرډر ودرې، موږ د خلکو لپاره ډیر غټه مسله ده.
تاسو د ډیو ریډیو د ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی او ګورئ. د پاکستان حکومت د جماعت الدعوة چې ترهګره ګرځولې شوې ډله ده د هغې مشر حافظ سعید د ترهګرو په فهرست کې شامل کړی دی او د هغې نوم یې په اگزټ کنټرول لیست کې هم اچولی دی. خو څېړنکاران وایي چې حافظ سعید خو د وړاندې نه ملګري ملتونو او امریکا له خوا ترهګر ګرځولی شوی و او پاکستان چې د ملګري ملتونو یو غړی دی نو د هغې په حساب باندې دا پاکستان بیا پابند دی چې د ملګري ملتونو د دې قرارداد یا د دې خبرې ته پام وکړي، په دې باندې عمل وکړي. او دا هیڅ معنی وس نه لري چې که پاکستان هغه په نظربندۍ کې حافظ سعید په نظربنده کړی دی په خپل کور کې، بلکې په کار ده چې ترهګرو تنظیمونو پر ضد دې مربوط ګامونه واغستې شي چې څنګه د وخت ضرورت دی. دې موضوع ته کتنه کړې ده د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په خپل رپورټ کې.
د پاکستان حکومت هند او امریکې ته مطلوبه حافظ سعید نوم په فور شیډول یا شکمنه ترهګرو په فهرست کې شامل کړی دی او په ده باندې د ملک نه بهر تلو پابندي هم لګولې ده. ډان ورځپاڼه د پنجاب پولیسو د یو چارواکي د خولې وایي چې دوی د داخله چارو مرکزي وزارت په امر د حافظ سعید او د ده درې نږدې ملګرو نومونه شکمنه ترهګرو په فهرست کې شامل کړي دي او د حافظ سعید نوم په اگزټ کنټرول لیست یا د هغې خلکو په فهرست کې هم اچولی شوی دی چا باندې چې د ملک نه په بهر تلو پابندي وي. د تیرې میاشتې په دیرشمه نیټه پنجاب حکومت حافظ سعید امنیت ته زیان رسولو د یرې په تور په خپل کور کې نظربنده کړی و او حکومت د ده تنظیم جماعت الدعوة او د دې سره تړلې بل یو تنظیم فلاح انسانیت فاونډیشن په ضد د کاروایۍ دعوه هم کړې وه. خو په وروستو کې داسې خبرونه هم مخې ته راغلي وو چې جماعت الدعوة د آزادی کشمیر په یو نوي نوم سره یو ځلې بیا خپل فعالیتونه پیل کړي دي. هند او امریکا حافظ سعید کال 2008 ممبئی ښار کې شوې ترهګره حملو منصوبه ساز او ذمه وار ګڼي او امریکې ممبئی حملو کې د حافظ سعید د ککړتیا په تور د ده په نیولو $10 میلیون رقم هم اعلان کړی دی. د جماعت الدعوة مشر په ضد دا ګامونه په داسې وخت اخیستل کیږي چې داسې خبرونه هم مخې ته راغلي دي چې امریکې پاکستان ته د حافظ سعید خلاف کاروایی نه کولو په سر د نتایجو سره مخ کېدلو خبرداری ورکړې دي. سرګند دی وی چې حکومت د ترهګرې مخنیوي قانون لاندې فور شیډول یا شکمنه تنانو فهرست کې هغه خلکو نومونه اچوي چا باندې چې غیر ریاستي کاروایو او ترهګرې سره د تړاو تورونه وي او په دغه لیست کې شامل تنانو لپاره په مقامي تاڼه کې د روزانه په بنیاد حاضري لګول هم لازم وي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پخوانی ډیپټي اټارنی جنرل او وتلې قانوندان شاخاور اډوکیټ وایي چې حکومت حافظ سعید صرف په حفاظتي ولکه کې اغستې دی. خو دې زیاتوي چې ملګرو ملتونو هم حافظ سعید د یو قرارداد د لارې ترهګر ګرځولې دی او که چېرې پاکستان واقعي خپله نیکنامي غواړي نو په دې معامله به ورته د نړیوالې ورورولۍ تحفظات هم ختمول وي.
خبره دا دی چې خو پاکستان د ډیپلوماټیک ریلیشن سره او ډیپلوماټیکلی په کار دی چې پاکستان حکومت که دا ګڼي چې دا حافظ سعید او د دې چې کوم آرګنایزیشنز دي د دې د دهشتګردۍ سره هیڅ تعلق نشته او دا صرف د فلاح او بهبود او د خلکو یو ویلفیر لپاره کار کوي، د دې ته په کار ده چې لابي وکړي او هغه چې القاعده سب کمیټه دی چې سیکورټي کونسل سب کمیټه هغه کې چې د دې نومونه اچولي دي دې د کوشش وکړي ډیپلوماټیکلي چې هغه د دې نوم ورنه آزاد شي.
کال 2008 کې ممبئی حملو په تور د پاکستان حکومت حافظ سعید په خپل کور کې بندیوانه کړو خو بیا عدالت د دغه خوشی کولو احکامات جاری کړي وو. هند تور لګوي چې پاکستان د حافظ سعید په ضد کاروایۍ کې سنجیدګي نه ښایي خو پاکستان حکومت دا الزامات ردوي او دریس خپلوي چې د پاکستان عدالتونه آزاد دي او که چېرې عدالت یو تن خوشی کوي نو بیا دی کې حکومت څه زور زبردستي نشي کولی. او دا چې د هند لخوا پاکستان ته چې کوم ثبوتونه د حافظ سعید خلاف ورکړل شوي دي هغې له هم پاکستاني عدالتونه څه وزن نه ورکوي. هند پنجاب ایالت کې مرکز لرونکي بل یو تندره وډلې جیش محمد مشر مسعود اظهر خلاف هند کې ترسره شوې دهشتګرد حملو په تور د کاروایۍ غوښتنه هم کوي او د پاکستان حکومت تیر کال د مسعود اظهر د ګرفتارۍ دعوه کړې وه خو تر اوسه پورې نه ښایي چې دی چرته ساتلې ده او د ده خلاف تر اوسه پورې څه قانوني کاروایي شوې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
په اروپا غربی ملکونو او دغه سی په یو شمیر نور ملکونو کې پسونو کالو چې کوم زاړه لرغونی آثار دي دغه د لرغونی آثار او تکاتو لپاره سیلګر په لکونو په کړونو راځي یو بیا دغه سی دغه سیلګرونه دومره ګټه کیږي چې د ملک تمام بجټ هم دغه پیسو په بنیاد باندې پر اساس باندې غو پوره کیږي. د بده مرغه زمونږ د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې چې کوم د لرغوني آثار دي په دغه کې د ترخګرۍ له کبله د هغه سیلګرو لارې هم تړل شوي دي. کوم سیلګر چې به د زرګونو په حساب باندې یا د سوونو په حساب باندې دغه صوبې ته راتلل او د هغې نه به د سیمو خلکو ته یو اقتصادي ګټه هم کېده په لوی کچ باندې. دغه سیلګر چې کله راشي د دغه صوبې چې کوم دغلته کې پیداوار دی که دغه سبزیانې دي هوټلې دي موټر ټیکسي دی یا هر څه دي دغه خپله په استعمال کې راولي یا کاروي او د دغه څخه د دغه هوټل مالکان او دغه د ټیکسي ډرایوران او یا دغه سي نور خلکو ته ډیره زیاته ګټه پیدا کیږي چې د کال په سر د دغه حساب لګول شي. د خیبر پختونخوا تختبی سوات او دغه شانته کې د سری بالول چې کوم د لرغونی آثار دي دغه آثار زرګونو کاله زاړه دي 2000 کاله زاړه دغه آثار که چرته دغلته کې امن راشي د دغه سیمې د اقتصاد شکل بدلول شي. د مشال رادیو خبریال او د هغې زمونږ همکار داود خټک په دغه لرغونی آثارو باندې یوه خوندوره ویډیوي راپور تیار کړی دی. دغه راپور ته ستاسې پام راګرځو.
دا تخت بای ده د بودایانو د وخت 2000 کال زوړ تاریخ سلګونه کال زړه دا دیوالونه چې ځای خلک ورته د تخت بای کندرات وای د ګندارا تعظیم د دور شاهدان. دا مقام په پاکستان کې موجود د ګندارا تعظیم یو ل غټو نشانو څخه دی. له دې ځای تر لاسه شوی تاریخي نسخه دا سرګندوي چې دا ځای ل نن نشاوخه 2000 کال وړاندې جوړ کړی شوی و. له تخت بای شمال لوري ته په سواد کې هم ورته تاریخي آثار د بودایانو د وخت شاهدان دي. د آثار د سختریزو غلو او اند زمکه د کاروباریانو د خطر سره مخ دي. د دې حفاظت یو داسې تن کوي چې دندې نه ده. عثمان اولسیار په سیدو شریف کې د سکول استاد دی. په 2008 کې عثمان په دې سبب وسلوالو طالبانو بندي کړو چې نوموړي ځایي هلکان د تاریخي آثارو په منځ کې د کرکټ کولو نه منع کول. وسلوالو طالبانو دغه تاریخي آثار غیر اسلامي بلل.
شاهي مخونه پټو هغه څنګه وخت چې په کوم طریقه و دغه سره یو د ډبل کیپ ډاټسن او یو مونږ د یو موټر ته غواګي وته مونږ وایو دلته دغه ور سره نو بیا کمانډر صاحب تاسو سره خبره کوي هغه متعلقه کمانډر صاحب چې کینول نو بستر کې را لوتړلې او دا غینه پس چې کوم داسې در ساتو منټو هغه ډرایو شوی و بس الته ټول دغه خلک ناسو بیا یو عمل داسې هغه مختلف تپوسونه چې دلته کې تاسو بوتان دی تاسو دلته کې تاریخي آثار دی یا تاریخي آثار خو تاغوی نه وی ساري هغه خو بوتل کوپر نه خوي چې کوپر نه خې دی ته دې تاسو غواړي الله رب العزت
زمونږ استاد سو د پاره د طالبانو په اند مجسمه غیر اسلامي دي او حمله دي عمل دوی د سواد په جهان آباد کې په کاني کې د بودا یو نادر نمونه په بمونو الوزولي و. طالبانو په سواد کې جنکه هم له سکولونو منی کړی. د وسلوالو طالبانو په اند خزل پردو سړو سره نشي لیدلې. عثمان وای همدا د ژوند د بچکولو سبب وګرځیدو.
نالته کې چې کیناستونه هم موږ دغه سټاند مورته واغه سوچره د سر زمون کورونه دی زمون د کورونو بدم نکیږي دلته د بالونو کور ته راځي دا خلک واپس بال غواړي کور کې زنانې یي نو بس دغه برکت داسې شو چې متعلقه کم رشید لاچو هغه راغی دلته کې بیا خپل یو کمانډر راولي خلک عباس یو کمانډر راغ نوم و نو هغې دلته کې په دې ټوله محله کې دلته کې یو اعلان وکړو چې دې زیاته به څوک د دې کرکټو د دې عمل دپاره نه ځي نو هغه برکت موږ هم بچ شو د کارو بچ شو.
په سواد کې د وسلوالو طالبانو د ماتې وروستو هم عثمان د تاریخي آثارو حفاظت کوي او هغه اوس زیاتره د ځمکو قبضه کوونکو ناقانونه آبادی کوونکو او نشیانو په ضد ولاړ دی. عثمان د سیدو شریف سټوپا ته څیرمه 100 میټره دیوال په دې غرض جوړ کړی چې حفاظت یې یقیني کړي. خو دی وای اصل حفاظت هلکې دی شي چې حکومت د دغه تاریخي آثارو د اهمیت په اړه په خلکو کې پوهاوی پیدا کړي.
نو دا بخپلول غواړي او د دې په تاریخ او د دې په تعذیب باندې به خپل بچی او خپل راتلونکي نسلونه پوه کول غواړي.
د ګندارا تمدن د لومړۍ او دویمې زیږیزې پیړۍ پر مهال د نننی پېښور په شاوخوا سیمو کې خپور شو. د دې تهذیب لمن غرب لوري کابل، شمال لور ته هندوکش او شرق لور ته ټیکسلا ته رسی. د تختبای دا مانستری د دغه وخت د لوړتیا او یو سرګند نه خده. دا مقام چرته چې نن یوازې کندرات په نظر راځي، په یو وخت کې د سیمې او نړۍ د تعلیم او هنرونو د زده کړې مرکز و.
دا تاسو که پورا خیبر پختونخوا کې یو ګندار ریجن کې دا بودیس سایټ ستاسو وګورئ، هغه همیشه داسې لوکیشنز باندې دي چې هغه یو پیسفل ولې دا میډیټیشن دپاره زیاتتر استعمال شوی دي. سبق دپاره بودیسټ دلته کې مختلف دنیا نه خلک راتلو، پیسفل ماحول پکار ده. اوس هم تاسو وګورئ ډېر پیسفل ده. او دویم پکې دا راسه سټریټیجیک لوکیشن باندې پکار دي چې دا داسې وشد زی باندې چې ډیفنسیو مطلب څوک پہ حمله نشي کولی اسانی سره، او دوی ته پورا علاقه ښکاری.
لرغون پوهان وایي که فوري اقدامات اونشي نو دې مقام ته لوی زیان رسیدي شي. موږ داسې خلک وکتل چې په دیوالونو د باندې ګرځېدل، که څه هم دا ځای د یونیسکو ورثه اعلان شوی دی. ډاکټر صمد وایي باید خلک د دې ځایونو د تاریخي اهمیت په اړه پوه کړل شي، او دا هم چې د دې سیمې په مذهبي برداشت او رواداری کې د دې ړنګو عمارتونو څومره لوی اهمیت وو.
یو سنټر او د ریلیجیس هارمنی ولا دنیا کې چې کوم د ریلیجیس هارمنی مذهبي رواداری چې ورته وایي خلک، دا کوم کنسپټ د دلته نه شروع شو، ګندار نه شروع شو. نن 2000 کال اول فلریش شو، شپږ اوه مذهبونه یو ځای په یو ټایم کې دلته کې پاتې کېدو، مختلف قومونه دلته کې پاتې کېدو او ډېر پیسفل پاتې کېدو.
د تختبای کندراتو کې د ګرځېدو په وخت ډاکټر صمد مونږ هغه وخت هم بیایي چې څنګه بدلته په سلګونو د علم تګي اوسېدل، او د علم د تندې ماتول په غرض به د لری لری خلک دلته راتلل.
دلته کې د مانکس کوم وي، د بودیست طالب چې ورته وي، یا سټوډنټ وي، یا غو ټیچران وي، دیس از د پلیس خلک به پکې پاتې کېدو. دا د اوسېدونکو ځای تاسو ستوپاو کې دغه دی ورشپ زیو د او د مونس چې دا د اوسیدونکو زیو دلته کې به دوه سبق ویل، بودی سوترا سورته وي، هغه به زده کول او خپل عبادت به کول.
دا د لرغونی تخت باید د خانکا په ودانۍ کې د ستوپا کمپیوټري جوړښت. د بودایانو ستوپا یو شمیر برخې لري چې هر یوې خپل موخه لرله. د بودایانو د ستوپا اساس ته پرادکشینا پتا وای، راهبانو به د دې طواف او پلوړ غ عبادت کو. د دې د پاسه کوروی غونډه انډه نومیږي چې اغه ګرد خي چې د بودایانو پاتیشونی پټ کړی ول. د ګندارا د ستوپاګانو یو ځانګړن ډروم دی چې د بودا په مجسمو سنگارول کیږي. د دې باندې چاتر سوي چې د اوزمکو او اسمان ښکارندوی کوي. د خانکاګانو ودانۍ ته شاوخوا د چپلونو په قطارونو کې د بودا مجسمې ساتل کیږي. په تخبایه کې دا مجسمې یا خو غلا شوی او یا هم لری کړل شوی. که څه هم په تخبایه کې دا عالیشان تاریخ پروت دی، خو ځایي خلک په دې اړه ډیر کم معلومات لري، چې زیاتره بی بنیاد کیسې، د پیریانو دیوانو خبرې او یا زبانی معلومات.
نو تاسو معلومات شته چې دا زوینه د چا دی سوکو دلته؟
بس دا د وخت سره انګریزان زوینه او بس هغه دلته را لکه د بوتان متان مې دا کول، او بس هغه به خلکو ماتول نه پرې خودل، نو بس هغه ست دې زنه وړي دي لکه سه مات شي سروغه هغه روغه وړي دي چې کم مات شي هغه پرې خو.
ته سویم جمعات کې سبق
د 10 جمعات کې
سبق 10 جمعات کې نو دا تاریخ زوینه به سمره زړی دا ته پاتشته
تقریبا د 1929
دا یو خپکونکې انزور دی، خو حکومتي چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې په اولس کې د دې تاریخي آثارو د اهمیت په اړه پوهاوی پیدا کړي. حکومت وایي داسې قوانین جوړ کړي چې تر مخه به د تاریخي آثارو غلا کوونکو، سمګلرانو او یا زیان رسوونکو ته سزاګانې ورکول کیږي.
د خیبر پښتونخوا حکومت پالیسي ده دغه خلک به موږ دغه نرکو کو په زور یا کو پرځای دا زموږ اسټس دي د آثار اکادمي په حواله سره دا موږ چې د خلکو ته نه ورکو، انشاءالله دا به موږ واپس د خلکو نه.
خو له دغه ځایه د خلکو وسته اوس ډیر مشکل دي. تخت بایه ته نږدې د سری بهلول تاریخي کلی آباد دی، چرته چې د نوي آبادیو له کبله دې تاریخي مقام ته سخت زیان اوړېدلی دی. د دغه کلی زیاتره برخه اوس په پټو او کورونو بدله شوي، او ان تر دې چې د هغه تاریخي دیوال په باندې هم د کورونو دیوالونه ادرول شوي چې 3000 کاله زوړ دی.
نو په دې کې مونږ ته ډېر زیات ګران چې دونه و لارج ایریا پاپولیشن مونږ د دې ځای نه مس پلیس کو، ځکه هلته بیا هم هغه شان مونږ ته وه هلته عمره لینډ بیا پرووایډ کول غواړي، او دا یو لارج سکیل باندې دا پکاري، او دومره سورسز ګورمنټ سره نه چې ایټ اے ټایم دونه یو هول ویلیج یو ځای نه مس پلیس کی یا بل ځای ته ترانسفر کړي.
د 2000 کاله پخوانی دغه دیوال اوس یوازې نښانه پاتې دي، او ځایی اوسیدونکي وایي چې دا پاتې برخې هم د خطر سره مخ دي.
دا دیوال کم دی دا چې څومره کلی دی زمونږ جی دا غینه غیر شاپیره تاو دی جی دا لکه منځ کې چې اوس لکه دا باده وشو دا غي په لحاظ سره دا رو رو ختمي کی دا دیوال.
له دې ځای په لوی کچه تاریخي آثار غلا کړی شوی دی. ځنی خلکو د پیسو ګټو په غرض او ځنی نورو بیا د فکر کاوه چې د غیر مسلمو آثار ختم کړي.
بیا په دې کلی کې ګرجی وې د پټو کې ګلپور ډېرې وته ولې سعودالدین قاسم کلی په دې کې خیره د بوتانو دغه وې.
هغه بوتان څه شو؟
هغه بوتان وې وړل د خلکو سجابګر وې وړل حکومت پوری په سن سلویخ کاله مخکې موږ ماشومو د ګلپور ډېرې نه په لیاړه کې بوتان راتله.
دا چې د نړۍ پر مختلفو هیوادونو څنګه د خپل تاریخ حفاظت کوي، مونږ د ایټلی مرکزی ښار روم ته ورغلو چې 150 ځایونه یې د یونیسکو اساسه ګرځول شوی دي. په روم کې مونږ د ډاکټر لوکا ماریا اولیوری سره وکتل چې لتیرو 150 کالو راهیسې د سواد په تاریخي آثارو کار کوي.
تاسو پوهیږئ په ایټلی کې د تاریخي آثارو د محفوظه کولو کار یو لوی تاریخ لري چې څو پیړۍ وړاندې پیل شوی و. نو مطلب دا چې دلته د دې کار یوه سابقه موجوده ده. پاکستان اوس په دې کار پیل کړی دی، او زه یقین لرم چې د تاریخي آثارو په اړه په پاکستان کې بدلون را روان دی. اوس نو حالات بدلیږي او هر څوک تاریخي آثار اصل دولت ګڼي، ان تر دې چې تاریخي ځایونه اوس د پیسو د ګټې یوه ذریعه هم ګڼل کیږي.
که څه هم ډاکټر لوکا وایي پاکستان د ایټلی د تجربې ګټه پورته کولی شي، خو غواړي نړیوالې ادارې دې هم دې لړکې د پاکستان سره مرسته
وکړي.
تاسو پوهیږئ یونیسکو ته پکار دی چې سواد ته هم پام ور وګرځي. زه د دې مرسته کوم. پکار ده چې د سواد واده یوه برخه تاریخي ثقافتي ورثه وګرځول شي. دا یو داسې څه دی چې باید د راتلونکي نسلونو لپاره محفوظ کړل شي.
ډاکټر لوکا په سواد کې د تاریخي آثارو د کیندلو او محفوظ کولو ترڅنګ ځایي کسان هم په دې کار کې تربیه کړي. دی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت او نور چارواکي د تاریخي آثارو د حفاظت لړکې دوی سره مرسته کوي.
زموږ حکومت د آثار قدیمه په حواله سره ډېر څه پروګرامونه لري، او زموږ خواهش دا دی د حکومت سره موږ د کوم آثار قدیمه زموږ چې کوم ځایونه دي دا موږ پروټیکټ کړو، پرزرو کړو، د عام خلکو ته کولاو کو، ټورسټ ته کولاو کو، او د دنیا ته وښایو چې را دلته په خیبر پښتونخوا کې یو ډېر غټ تاریخي دغه لري، دا علاقه یو ډېر تاریخي حیثیت لري په دغه حوالې سره، د آثار قدیمې حوالې سره، ځکه چې د دې نه بودیزم او ډېر مذهبونه د دې علاقې نه خواره شوي دي.
خو په سواد کې عثمان اولسیار له حکومتي داوو خوشاله نه دی.
دا بوت شکنی رویه چې دی دا به د رواداری په عمل کې بدلول غواړي، چې څو پورې دا عمل ته نه راغلي، تر څو پورې د مذهب غلط انټرپریټیشن نه بچ شوی او په خلکو کې آگاهي نه پیدا شوی. خو دلته کې دغه عمل دی چې هر کار موږ مشرف به اسلام کوو، د هغې تحت بیا زموږ میونسپلټي چې کوم د دې علاقې نومونه بدلول، نو هغې د بدکړې نه ګلکده کړه.
د خپل وخت د یو عظیم تعذیب دا نښې که څه هم په سیمه کې روان د سختریزۍ د بدو اثراتو محفوظه پاتې شوي، خو حکومتي بېغوري په خلکو کې د پوهاوي کمی او د دې ځایونو لوټل هغه خطرات دي چې اوس هم موجود دي. او یوازې حکومت دغه خطرو مخه نیولې شي چې ورسره دا آثار د راتلونکو نسلونو لپاره محفوظ کېدی شي. د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګران اوریدونکو او کتونکو، تاسو د خیبر پختونخوا د تاریخي آثار په حواله سره دغه معلوماتي ریپورت ولیدو. وس پوزو تاسو بلوچستان ته چرته چې د مارچ په 15مه نیټه په ټول پاکستان کې د مردم شماري عمل شروع کیږي. بلوچستان کې به هم کیږي، خو ملت پاله ګوندونه د بلوچستان وایي چې تر څو پورې صوبه کې افغان کډوال موجود وي نو هغه پورې په صوبه کې سرشمیرنه په سمه طریقه سره نشي کېدی. په کار د چلاول د افغان کډوال د بلوچستان نه وبستل شي. بل طرف ته ځینې سیاسي جماعتونه د دې حمایت نه کوي او هغوی نن یوه غونډه هم په بلوچستان کې کړې ده، هم په دغه موضوع باندې تفصیل راکوي حمید سمسور په خپل رپورټ کې.
د سیاسي ګوندونو دغه جرګه د پخواني سناتور اجي لشکري رسانی په مشرقي په ساروان هاوس کې وسوله. په کوم کې سي بي ان پي منګل، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن، جمعیت نظریاتي، جمعیت علما اسلام پاکستان، بلوچستان نېشنل پارټي، هزاره ډیموکراټیک پارټي، کاکړ جمهوریت وطن پارټي، جمعیت علما اسلام سمیع الله ګروپ، پیپلز پارټي او نور یو شمیر سیاسي ګوندونو ګډون درلودي. دغه سیاسي ګوندونو یو ګډه اعلامیه هم خوره کړله چې تر څو پورې د کډوالو له دې ځای څخه ستانه کېدل نه وي ممکنه سوي تر هغه د مردم شماري نه کېږي. بیا کورسوی خلدی بیرته په خپل سیمو کې آباد کړل سي. دغه سیاسي ګوندونو ویل چې د مردم شماري له ارزښت او لارتیازخه انکار نه سي کېدلای، خو البته په دې کې شفافیت پکار دی. حجی لشکری رسانی بیا ویل
جرګه مطالبه کوي چې غیر ملکی افراد کے لیے محکمہ شماریات
چې په بلوچستان کې د کډوالو موجودیت بیا کورسوی بلوچستان پر ځای کول او خراب امنیتی وضع دا هغه تشویشونه دي چې اوس هم په خلکو کې موجود دي. حمله دغه سبب خلک سرشمیرانه ځنډول غواړي. د ول چې تر څو پورې دغه تشویشونه حکومت نه وی لري کړي، کچيري مردم شماري وسی هم نو دا بل لنجمنه وي. د نېشنل پارټي په خواني اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې باب وویل
جو یهان کې بلوچستانی هه ان کے تشخص کو خطرہ ہے، مردم شماری کو وقتی طور پر پوسٹپون کیا جائے تاکہ صحیح معنوں میں بلوچستان کے عوام کی نمائندگی اس مردم شماری میں ہو.
چی دا بلوچستان دا خلگو شناخت دا خطر سر مخا مخ دی، اوس دی داغا مردم شماری وزنڈول سی چی پا صحیح توگا باندی دا بلوچستان دا خلگو پا دی کی استازی توبو سی. دا پیپلز پارٹی بسم اللہ خان کاکڑ بیا وویل
کچھ ایریاز میں ابھی تک امن و امان کے حالات اتنے مخدوش ہے کہ حکومت کی عملداری تقریباً
په یو څو سیمو کې امنیتی وضع دومره کړکېچانه ده چې هلته د حکومت واک نسته. هلته د سرشمیرنې ډلې هم نسي تللی. سردار اختر منګل بیا وویل چې د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د عملیاتو له سبب څخه د یو شمیر خلکو کورونه یې ویجاړ کړي دي.
جب تک کہ بلوچستان کے حالات سازگار نہیں ہوتے اور لوگ آئی ڈی پیز کی شکل میں جو ملک کے مختلف علاقوں میں جا کے آباد ہیں وہ اپنے علاقوں میں واپس نہیں آ جاتے، میرے خیال میں مردم شماری کرنا جو ہے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ایک اور بڑی زیادتی ہو.
ترڅو چې د بلوچستان وزن نوي سمه او بې کورسوي خلک چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې موجود دي خپلو سیمو ته نوي راغلي. زما په فکر سره مردم شماری کول دا به د بلوچستان له خلکو سره زیاتو بي. عوامي نېشنل پارټۍ نن د کوټ په شمول د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې کمپاین هم پیل کړي. دوی د صوبې په پښتون سیمو کې و خلکو ته ویي چې په مردم شماری کې زیاته برخه واخی. اصغر خان اڅکزی وویل
هر چیرې چې د هر چا هر قسم تحفظات لري دا ریاست په اوس پره ده. که مردم شماری بل فرض په یو ضلع کې نس کېدلای د مردم شماری د قوانینو ته په هغه ضلع کې 10% اضافه کیږي. یاره د عوامي نېشنل پارټۍ د خواجه ولیکل چې په خوزدارو په اواران کې مسله د 15% ولیکل.
په دغه راغوښتل سوي جرګه کې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او عوامي نېشنل پارټۍ ګډون نه درلودي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون کوټه ټلویزیون.
ګرانو خدمتونکو د ریور رادیو د ټي وی یو ساته خبری خبرونه تاریخ په نیغه د واشنگتن ډي سي نه غوږی او سم ساسي پام را ګرځو د یو بل لاپور په لوتا په میونخ کې د ناتو د غړو ملکونو د غی د دفاع وزیرانو یو غونډه روانه ده. پکې د امریکا نائب صدر مایک پینس برخه اخیستې ده او دغه غونډې ته په خپل وینا کې ویلي دي چې امریکا به د ناتو سره خپل مرستې جاری ساتي. دا په داسې حال کې چې د امریکا دې وخت کې چې کوم صدر دی ډونالډ ټرمپ نو هغه د انتخاباتو نه وړاندې داسې خبرې کړې وې په خپلو ویناګانو کې چې هغې د ناتو سره نور پاتې کېدل نه غواړي. په دغې باندې تاسو ته نور تفصیل د واتس اپ امریکا راپور کې زموږ همکاره کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د ناتو، امریکا او اروپایي هیوادونو د امنیت په تړاو درې ورځنۍ نړیوال کانفرنس سی د جمعې په ورځ سی د جرمني په ښار میونخ کې پیل شوی چې پکې د نړۍ مشرانو ګډون کړی. نن د شنبې په ورځ د امریکا مرستیال صدر مایک پینس هم غونډه ته وینا کړې او د امریکا د ناتو ائتلاف ملاتړ لپاره ژمنه کړې. د ټرمپ انتظامیه لخوا د خارجه پالیسۍ په اړه مایک پینس ویلي چې امریکا نن هم د اروپا سره ولاړه ده او زیاته یې کړه چې کله هم امریکا او اروپا کې امن وي نو دوی به په ټوله نړۍ کې امن راوستی سي. د ناتو د غړو هیوادونو او په شریکه مالی مرستو په اړه ویلي چې امریکا یوازې مالی مرستې نسی کوي، باید هر غړی هیواد په خپلې مالی ژمنې خپله پوره کړي. مایک پینس زیاته کړه چې ناتو د داعش تندرو ډلې لپاره هم سنجیدګۍ سره کار اخیستل پکار دی او داعش ته ماتې ورکولو لپاره باید دوی په میډیا باندې هم دومره مضبوطه سي، ولې چې داعش په نړۍ کې ډېرې وسیلې او طاقت لري او دا د نړۍ لپاره یو لوی خطر ده. په غونډه کې په روس باندې هم ژغ کړی چې د یوکرین امن معاهده دې ترسره کړي او مشرقي یوکرین کې دا په خپلې فوزي کاروایانو کې کمی راولي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په خپل کمپاین کې په ناتو باندې نیوکې کړې وې او د روس صدر ولادیمیر پوتین ستاینه هم کړې وه، خو مایک پینس د دغه ائتلاف ته د امریکې د مرستو باور ورکړی. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف هم د شنبې په ورځ غونډې ته وینا کړې. مایک پینس به د جرمني چانسلر انګلا مارکل او د ځینې اروپایي غړو د افغانستان صدر اشرف غنی او د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی سره هم په میونخ کې وویني.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخته
دي. صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ.
د راکیا نواوري د څنګه
د ټیپ امریکای کې د خپل کار شروع او اوسه وده هم دي. ټوئیټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
تاسو د ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه واوریده او هم لیدا. په دې خبرونه باندې خپل رائے هم ورکولای شئ د ډیوا ریډیو فیسبوک باندې VOA Diva د فیسبوک پته دا @VOA Diva د ټوئیټر ID دا فالو کولای شئ. ګرانو اوریدونکو او کتونکو، خبری خبرونه سرته رسیږي. تاسو نه اجازه غواړو د نفس په تاسو د ډیوا ریډیو های فایو پروګرام ته وګورئ. د لا پامن.